سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو.
د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ملګرو ملتو ته $11 میلیون ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوې برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوراکي موادو د نه مسؤلیت تر څنګ افغانان طبي خدماتو، د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخت اړتیا لري. د همداراز وویل نیوزیلینډ له افغانانو سره د مرستو دوام ته ځان ژمن ګڼي او له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي. د چین د ګانسو د شمال لویدیز ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځید. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو، په ندرش کانتینرو کې د $1.5 میلیون په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي، د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په مهال د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال پیل شو خو دوام یې ونه کړ. یو افغان تبه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډی سي پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساه ورکړي. د واشنگتن ډی سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې $15,000 انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه څه باندې $16,000 پکې ټول شوي. د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان د یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و. د فرانسې په نانت ښار کې یو افغان کډوال تورن شو چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ ایجنسی تیری کړی دی. دا پیښه د جون په 11مه د نانت ښار په زړه کې شوې وه، خو دغه افغان چې 29 کلن دی د جون په 9مه رسمن تورن شو. د فرانسې د خبري رسنیو د راپور له مخې پولیس وایي تورن یې د هغو نښو او شواهدو پر اساس وموند چې نجلۍ دوی ته بیان کړي وو. هغې ویلي چې تورن کس په زوره لاسه نیولې او د ښار په مرکزي برخه کې د یو پله لاندې بیولې او له تجاوزه وروسته همالته پریخیده. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف کړې ده. د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مجسمه چې د کوبند ولسوالۍ د آرام کوټ سیمې په یو کور کې تر خاورو لاندې وه، یو کس موندلې او په دوم کوهستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه. د زیاته کړه دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر 1000 کلونو پخوانۍ ده. د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله. د بریتانیا د میل آنلاین د راپور له مخې تمیم اقبال پرون خبرونه ته وویل د چهارشنبې په ورځ وروسته نړیواله لوبه وه او له دې شیبې نور په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخلي. او د دې اونۍ د دوشنبه ورځ چې د جولای 3مه وه په نړۍ کې تر ټولو توده ورځ ثبت شوې. د امریکا د چاپریال د اټکل د ملي مرکز د معلوماتو پر اساس په دې ورځ په نړۍ کې د هوا د تودوخې متوسطه درجه د سانتیګراد تر مثبت 12 واوښته چې دا تر مخکینی ریکارډ چې د 2014 کال په اګست کې څه کم 12 درجې ثبت شوې وه لوړه ده. په دې ورځ حتی په انټارکټیکا کې چې اوس هلته ژمی دی د تودوخې درجه لوړه وه. په وروستیو اونیو کې په اروپایي وادو کې د تودوخې درجه په بېساري ډول لوړه شوې. تېره جون میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو توده میاشت وه. په هند کې بیا د ګرمۍ له کبله په جون کې نږدې 130 تنه مړه او سلګونه نور په روغتونو کې بستر شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب درته خبرو. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړی دی.
خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړی، غلا مو پکې نه ده کړی، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې.
د روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله بد مرغل 1,150 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2,102 شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د تودې هوا په اړه له یو متخصص سره مغږېدلی یو.
مکه د تودوخه په لوریدو کې د انسانانو بیلابل فعالیتونه د پام وړ اغیز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شوې ترانسپورټیشن د صنعت د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بیلابل
باندې. کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
زه سره زم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د خزو د سنگار زایونو د بندیدو په اعتراض کې د خزو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سنگارګرو خزو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړ. د طالبانو د پریکړې پر اساس کابو یوه میاشت وروسته د خزو سنگارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی دې پریکړې د سنگار زایونو خاوندانې په تیره بیا هغوی چې له دې درکه خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي اندېښمنې کړي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
شزو انقلاب پنوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سنگارګرو شزو د طالبانو له لوري د شزینه سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یو ویډیو کې دا اعتراض کوونکي شزي په یو سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یو معترضه وایي
طالبان محدودیت جدید که بسته کردن
طالبانو د سنگارځایونو د بندولو نوې بندیز لګولای چې له کابل یې ډېری خزي چې خپل کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بیوزلی نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته،
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردن.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د شزو د سنگار سالونونه باید د ساتر درې می پوری وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د شزینه سنگار ځایونو د بندیدو پلمه په یو پیغام کې چې د وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې الت ډیر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا وو چې الته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وختان د زینت لپاره لګول کیږي.
د شزو د سنگارتونونو د بندیدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات خبرګونونه پاره ولیدي. د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د شزو پر سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شزو د کار لپاره یو بل مهم ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د شزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او په نړۍ کې ډېر منځوي شوی ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سنگارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سنگارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابر وي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سنگارتونونو له بندیدو خبر شو پر اختیا چې مایوسه شوم چې څه وکړو. دلته مې $1,000 لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سنگارتون بندیږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیه واخلي. سخته ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې پر شزو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محرومي شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم شزي له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
له یوې سینګارګرې یا رایشګرې سره زموږ همکاره فریده سیال غږېدلې او لومړی د هغو دلایلو په اړه ترې پوښتنه کړې چې طالبانو راولي، لکه د سینګار لوړ لګښت چې وایي یو لامل همده و چې دوی دا کاروبارونه بندوي، او نورې پوښتنې چې څومره به ښځې له ستونزو سره مخې وي، په تېر هغه چې آرایشګاوې لري او له همدې لارې ډوډۍ وړي کورنیو ته.
راځو د طالبانو دې خبرې ته، دا یعنی یو هغه پرېکړه ده، یعنی نه دي شوي داسې موږ نه دي کتلي. مثلا چې دوی وایي مثلا ډېر مصرف راتلو، نه زیات مصرف ته نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې موږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هېڅ چا سره پیسه نشته، د اقتصادي وجه د هر چا چې دی خرابې دي. نو هر څوک موږ به یې خپله ووایو، خپل هماغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو. بیا کورنۍ له موږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا موږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله موږ د هماغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو. څومره چې هغوی موږ ته ووایي موږ یې ورسره منو، یعنی موږ پرې زیاتې نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو موږ ته چې هر څوک راغلی دی خپله مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاولو کورنۍ څخه اوسي، نو موږ ورسره دا مغوی په خبره باندې موږ ورسره هم خبره چې ده یو کړې ده، یعنی منلې مو ده. څومره پیسې چې هغوی ویلي دي موږ ورسره منلې دي.
پروانه جانې، دا مرته وایه که له یو طرفه لګښتونه دي، ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره و، تاسې ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسېدله؟
صفه خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډېر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پرې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړي دي. همدغه یوازینی لامل و چې زمونږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګه او دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسه تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینۍ لاره وه چې موږ د دې لارې نه خپل فامیل ته خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو.
ننګرهار کې استې ساسې په شمول باندې تاسې خپل څومره کسان پیژنې چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوي او د دغه لارې پیسې ګټلې اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم، او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نول او څوک د کور سرپرستان ول. نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي زما خواو شا تر څنګ زما دا رشګه هغوی ځان ته رشګه وي جوړ کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي. نو زه په دې خپله خو ډېره خوښ او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال پیژندنې متخصصان وایي افغانستان د هغو تاوانونو بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخه د روان کال د وری میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 151 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3200 څارویو د مړینې او څه باندې 15000 جریبه کرنیزې مځکې د ویجاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چې هلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې باران کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول له لاسه ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو د اټکل په باب معلومات واوریدل. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. د چاپریال ساتنې متخصصان د هوا تودیدا له هغو عواملو سره تړلی بولی چې انسانان پکې رول لري. اسمت ساروان د چاپریال ساتنې له متخصص او د کابل پانتون د چاپریال ساتنې پوهنځي له استاد مجیب الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو رول څومره او څه دی.
ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بیلابیل فعالیتونه او کړنې د پام وړ اغیز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شو ترانسپورټیشن د صنعت ده، د ځنګلونو وهل دي، او په ټوله کې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې د فوسیلي انرژۍ بې دریغه کارونه ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د فوسیلي انرژۍ نه په ډیره زیاته پیمانه دلته استفاده کیږي او د ځمکې په تودوخه کې ده هم رول لوبولی شي.
د هوا تودیده پر انسانانو څه اغیز لري؟
هوا د تودیدو په مستقیم او غیر مستقیم ډول انسانان باندې اغیزه خندي. هغه داسې چې انسانان د ځمکې یو تر ټولو لویه کتله د اکوسیستمونه تشکیلوي چې د ځمکې د تودوخې له امله ډیر زیات متضرر کیږي او د دوی په غذایي رژیم کې او په نور رژیمونو کې ډیر زیات تغیرات رامنځته کیږي. نه یوازې دا چې په انسانانو باندې اغیز لري د ځمکې د تودوخې د تودیدا عوامل، بلکې په طبیعي یخچالونو باندې هم خپل تاثیرات اچي چې طبیعي یخچالونه ویلې کړي دي او اوس لا هم ویلې کیږي. ایکوسیستمونو ته هم بدلون ورکوي. همدارنګه دغه بدلون د ټول نړۍ په کچه د انسانانو لپاره د خوراکي توکو چمتو کول سخته کوي.
د اقلیمي تغیراتو اغیز بیا څه دی؟
اقلیمي بدلونونو اغیزې مختلفې دي. د بیلګې په ډول د ځمکې د تودوخې د درجې لوړیدل، د یخچالونو ویلې کیدل، د سمندرونو د سطحو لوړیدل، د وچکالۍ پیښیدل، د صحرا پراخیدل، د ژوند د بڼو له منځه تلل یا د بایوډایورسټي له منځه تلل، د بارانو د میکانیزم اختلال لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې په دې څو وروستیو کلونو کې ولیدل. هغه وخت چې باید بارانو نشي، د باران موسم نه وي بلکې بارانونه کیږي، دا موسم په ټول نړۍ کې دا تغیر کړی دی. ولې په افغانستان باندې تاثیرات نظر نور نړۍ ته زیات دي؟ چون دلته شین نباتي پوښښ مخ په کمیدا ده.
آیا د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي بدلون سره تړاو لري؟
د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي تغیرات سره تړاو نه لري، بلکې دا یو نورمال پروسه ده چې رامنځته کیږي. بلکې په نننۍ زمانه کې انساني فعالیتونه د دې لامل شوي دي چې دغه پروسه په چټکۍ سره پر مخ لاړه شي، او د انساني فعالیتونو تړاو موږ ویلی شو چې دا یو مستقیمه پروسه ده چې د هوا د تودوخې له څپو سره مستقیم تړاو لري. افغانستان په دې برخه کې بیا زیات د حالت نه لري،
ځکه دلته صنعتي فعالیتونه ډیر کم دي بلکې په نشت حساب دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمدزی و چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو او پکې د انسانانو د رول په باب معلومات ورکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. فارن پالیسی لیکلی طالبان اوس د وسلو کاروبار ته مخه کړې ده. خبرونه په یو مقاله کې په دې اړه لیکلي ترهګر د امریکایانو هغه وسلې پیری او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا په ملګرو کاروي چې امریکایانو په افغانستان کې شاته پرېښي دي. امریکا د 2023 کال په اگست کې له افغانستان ووته. د راپورونو په اساس امریکایي ځواکونو د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې چې په کې بیلابیل ډول وسلې، مخابراتي وسایل او حتی زغروال ګاډي هم شامل دي افغانستان کې پریښودل. ګڼ دا وسایل د طالبانو د جنګیالیو لاسته ولوېدل. فارن پالیسی بیا په خپله مقاله کې راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې چې یو وخت پکې سخت جګړې روانې وي اوس د وسلو تود کاروبار روان دی. د مقالې په اساس په دې سیمو کې د وسلو کاروباریان د طالبانو په اجازه د امریکا سخت اتومات ماشینګنې، لاسي وسلې، راکټ لانچرې، شپنی پوځي تجهیزات او نورې پرمختللي وسلې پلوري. په مقاله کې راغلي چې یو خیم فور امریکایي ټوپک د وسلو په دغو بازارونو کې تر 2400 ډالرو خرڅیږي. حال دا چې د مقالې په لیکنه مشهور کلاشینکوف بیا په 130 ډالرو هم پیدا کیږي. فارن پالیسی د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالیو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې د امریکا سخت وسلې په پاکستانی پوځانو کارولې. دا هغه وسلې وي چې یو وخت به افغان ځانګړو ځواکونو کارولې. فارن پالیسی همدارنګه د راپورونو په اساس لیکلي چې د امریکا سخت دا وسلې د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر روان په غزې ترنګ کې هم لیدل شوې دي. طالبانو تازه کسان په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د وسلو د خرڅلاو رپورټونه رد کړي وو او ټینګار یې و چې د افغانستان په خاوره کې به د نورو هیوادونو پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړي. میل آنلاین بیا د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د سیریز په لړ کې د بنگلادش د کرکټ د ملي ټیم د کپتان تمیم اقبال پر استعفا یو مطلب خپور کړی دی. تمیم اقبال د پنځمې پرز په ژړغوني غږ له نړیوال کرکټه خپل استعفا اعلان کړه. وی ویل د افغانستان په وړاندې د بنگلادش د دغه سیریز لومړی لوبه چې د چهارشمې پرز وشوه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده، د وروستۍ نړیواله لوبه وه. د میل آنلاین په لیکنه تمیم اقبال ویلی له پخوای په دې اړه فکر درلود او غواړي له خپلې کورنۍ او بچیانو سره لږ ډیر وخت تیر کړي. خو د مقالې له مخې پر تمیم اقبال په دې خاطر سخت نیوکې روانې دي چې د افغانستان په وړاندې لوبه ته سل په سلو کې چمتو نه و، خو بیا هم ولوبید. تمیم اقبال د بنگلادش یو مخکښ توپ وهونکی دی چې په 231 نړیوالې ورځنیو لوبو کې 8318 منډې کړي چې پکې 14 سلیزې هم شاملې دي. وربشو کندهار ته. په کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دغه ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، د موټرو په پریمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي چې زیات یې له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبوره شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وو په ټول هېواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل زموږ د همکار په ریپورټ کې.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وورونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار راځم بیده ټولو غرمه زه بیا واپشر بیا راځم بیا ټولو بیا ځم کور ته. زه ته به مدرسه مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. یوه د مکتبه عمره د څه وایم چې راځم یو شعر از جوړ.
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دغه بس دا زمن مرا سرخته دی. سر اووز مخانزو پی 300 افغانی باندی 1000 دی خشتو. نو دا کار کوال تا پی یو باغ که پراتوی کندواله باغ ده. اغم کرای را چغوالی زمان می مکتب مدرسه نسی ویلی نه مجبوری ده وسی انا لرو سی روای استو داسی مجبور یو شای لرو نه وس می دا زمان را سرخت کلی دی اغه ورته گور دی دغه سر ده داسی دا ولا کی دی پیسې لرم دغه مومن بیا بغو کوند ولا کی پیسې لرم سی یو سم بس پمنه باندې وړو راوړو هغه کله پلوګي کله پتندې بس داسې کار ده
داد خان وایي لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی
پور وړي تقریبا و یو ډیر سلوي زر افغاني را باندې دی هغه ولا تل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته تخته بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی له ګرمه مریضان دي څنګه دي داسې مجبور یو ور شي نه لرو ولا کله چا کومک را سر کړی لا شي لا سوک راغلی
دا په داس حال کې د چې څوک رزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي تیر ونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو
تاسی اوریدونکو کولای سي چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاري راولېږي زموږ د دری برخه د واتس اپ شميره ده 00422111 شميره بیا تکراروم 00422111
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترمو کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات زه یو متقاعد استاد یم د پانتون نو عرض مې ده چې کله دې متقاعدینو حق ورڅد کوي دا به تاسو ډیر مهرباني الله مو ته په مخ وچلی السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدم سلام منو زما په خاص روزګاونه سواری څخه دا پیغام پیردم مرده ولادت والی صاحبندې د ژخ کوج د خپل سوالی کې کومندان ولسوال دا د دې دندې ورتیا نه درځه پر ګمارل سوي دي دغه د نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناکول سوي د خپل پاس هیڅ مجزه مې نه دره وسلینه دلنه نیولې دي نه راوستلې نه سزا ورکړې ده نه چاته وي چې موټر کور مخته ولاړ هغه ماشوم وسوز سره پښتنه نه مر پرال ونه چارواکو د ژغ دې د خلک گیست کې دي دغه سم نور خلک وسوال کومندان دې د وګماري هغه څوک دې دې د ورتیا لري توان وسنه لري نه په چا پښتنه کې نه مجرم به سي دوه درې غیر ناکس بنا باندې د شپږ خلک د خو وجل سپشتن لاندې کې لا چا وجل څنګه وجل په مخاوله څنګه ولر نو خلک ستاونو مشکلات پیښ سوي دي بس دې نشته ولا خپل تنخوا خنور دخل پک ساکن دي نه باید دا بدل شي څه څه سم دې خلک راول یوجل سي دي خپل دې ورتیا لري چاته په مجرم ویل سي چاته ملامت ویل سي ما دا پیغام ازادي رادیو ستیر مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و پاکستان ته کومه ورو خراب نه تاسو په اړه کېم دلته موږ له وسند سره مخامخ یو لازمي زیاته ده او بل وسایل نه لرو موږ چې سولر سیستم نه لرو او باندې لرو په خپل ځان کې موږ دې نو سیاو ته وختونه نه کې موږ ته په برابرۍ کې دلته سولر سیستم برابر کې موږ ګرمي دې وسافته ده دلته طوفانونه دې موږ ته وانو نه وسو دې طوفان واغلا او پرون بیا او باندې کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 42 11 24 201
ازادي رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com کې هم
واوره د سهار شپږ نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته د نیوزیلند